ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
ما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو بار بیا په و مورس کې هر کله کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړی ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، اشقابات کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اروزګان کې لبسته کلی د یو کس د مروریدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستاني حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي.
مجھے سمجھ رہا کہ پی ہم لی ہوئی دغا رنگ وقت مشکلات ہوئی البتہ یہ امتحان دے دیکھا چی شہباز شریف میں شرور نواز شریف شیخ احمد حکومت غیر خبر رول لوی اغویل چی دی افغانستان ہندوستان سے تعلقات کئی
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافات او تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپل کې له سیاسي او اقتصادي مسایلو رانیولي نور ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک نشي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت تر حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پښتین او لزندان وروسته سخت شوه دریض وای که سولیز مبارزه نتیجه ورنه کړه وسلواله مبارزه کې به ثابت کړي چې دوی څومره زوره وردی.
یا خدای پاک شکر دې وباسو چې فضل ژوند د هغونه مړ ژوند تیرې دو او تا مونږ ته د مضافات او د ازادۍ د پاره د جنګ ژوند را نصیب کړو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده، تیرونی د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهورو شخصیتونو تر څنګ 150,000 میلمانه راټول شوي. بیا هم ستړي مشي. د انوارالحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تریخجنو اړیکو وروسته طالبانو رئیس الوزرا د پاکستان نوي صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله ښودلې ده چې په پاکستان کې د نوي حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې او پراخه شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوي حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمې د سیاستونو څارونکی شفیق همدرد له ازادۍ راډیو سره خبرو کې هم دې ټکي ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکي تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار چې دی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوځ په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره به په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوځ په خپله پالیسۍ کې تغییر را نه ولي د افغانستان دپاره. زه فکر نه کوم چې ملکي حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان دپاره یوه بیله ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادا کړی چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لا غځا ځایونه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغول چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د ښه کېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې مولا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیلې خودلې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات ښه شي. تاسو به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لري کړی شو، نو مې هغه وخت هم د شهباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شوي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حملې هم زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې نگران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول داسې به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره سیکورټي اسټبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې دی به افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پوز دا اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خدا خبره کړې وه چې دی به افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دوی سره تعلقات چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شیر ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرل کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کوم مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج د کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی و نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و مې ورسته. که څه هم طالبان له تیرو دریو کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافات او ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستند کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انتونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتونکي آزاد خبریال سمی یوسفزی دا خبره تر یو حد مني خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولي. بلخوا بیا د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون وایي د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوالې ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره ژور اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 10 کلونو کې خورا زیات مثالي اتحاد و اتفاق لرلی ده. البته دا اختلافی نظر شته ده. اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار حق ورکول شي او په عین حال کې دا ګوته نیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې زغر ده دغه خبره شیخ ایبت الله خونزاده ته وکي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نه ورکوي، نه د ملي مشروعیت اهمیت ورکوي نه به اهمیت. موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ورکړی دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کښې یو خود مختاره پر خپل زړه برابر هر کم چې مو زړه غواړي هغه سه حکومت جوک. کوم چې ویان د دوی زبیح الله مجاهد متواتر دا نارې وایي چې موږ د مشروعیت پېژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې زموږ سره د ښځو د حقوقو اعاده وغواړي. زموږ سره د ښځو د حقوق او د ښځو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ له جهان څه واخلو. پس دا ټول شیان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو او هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدودې دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکی سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات چې د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي او هم په ټوله کې د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حکله ده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، یعنی ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د کندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په اساس څوک خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او دا د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حکله واقعا ډیر څرګند دریځ لري. نو اختلافات خامخا شته دی او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیره اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکه پارولي چې وایي د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړې ده او د اسلام له مخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د همغږۍ ناستې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني خو د بشر د حقونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت دی چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي صبغه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیره نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانهچوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو وار بیا په خپلو څرګندونو عامه نیوکې راپارولي چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هېڅ چا ته اجازه نشته، دی پر میډیا باندې لګیا ده، یا په عمارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي، هېڅ چا ته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شنونکي رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپلو مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک یې د دوی پر وړاندې غبرګون ښودلو ته مجبور کړي، او د ده په وینا که د خلکو په ویرولو او ګواښلو باندې زیات ټینګار وشي نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپلې ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالفې دي. دوی خپل تګلارا د دوی خپل سیاسي تګلارا کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهیږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپله کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یوه تازه رپورټ کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته یې پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له ناامنیو د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا زرګونه افغان مسافرو یوه برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه رویه چې دوی د سریلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره هغونه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشته دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزوری دی، پښتنه نشي کولی، نو موږ سره یې رویه بیخي زیاته خرابه وه. او ان تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغې کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کت افغانستان ته په دې خاطر راډیپورټ شوی یم چې موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو اشتری مې نیولې او زه ونیولم، نو زه یې مابس ته ویوړم او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان وروڼه چې بیا سعودي عرب ته کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخلیږي چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سقوط وړاندې افغان سفارت یوه پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان وروڼه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سقوط وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده، بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی میلاو شوی. له مسولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي ترڅو افغان مسافر په ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیې هم 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وي څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي وو، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوې امریکایي ډیپلوماټې آنی فورزایمر په لومړي وار د دوهې تړون په رابطه تر ټولو سخته لاجه کارولې او ټینګار یې کړی ده چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید څیرې او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون و. یا تړون چې ترسره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالې آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخت د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت یې کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ټرمپ بیا تېره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تېرې فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون 4 کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی و ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدای نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ رانه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړله په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشي شوی ټینګار یې کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په اشقاباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تېره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستانه تللې پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلم نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان ښار ښارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیزې شبکې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د کوزي پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شوه چې د شعر ویلو پر مهال د ښوونځي د دیني علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پختونخوا دغې سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته یې بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد پیدا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي و او شعر کې چې د متی الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکې شوي وي استاد ته یې غوسه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منوې. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غوسه په ملایانو ایستلې او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تېره اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنیو وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تېرولو نه وروسته خلکو په زاریو بېرته راکوز کړی. دغه خبر کله یوې خوا ځینې د رسنیو فعالان خندولي، خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرېدو خواشیني څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروریدو یې غوښتل له ونې ځان لاندې راګزار کړي. او تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړه چې د ننداري پر مهال یې وی خبریال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنیرانو یې له دغې خبریالې بخنه وغوښته او دا یې په روباټ کې تخنیکي ستونزه وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تېره اونۍ دې ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځان ته جنرال مبین وایي د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زنداني کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړی چې فعالیت ته نه پرېښودل کېږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې، خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره د خپلو خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره ده، خو د هند د میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کوي. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیاردرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټیانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره په لپسې درې ورځې میلمستیاوې وخوړي. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لویدیځوالي سندرغاړي ریحانا د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پرله پسې 100 اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 1000 کروڑ هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارده نغد ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارده ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت پکې له میلیاردرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخې لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 1200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لاره وهي، خو ایله 3 کسان انتقالولی شي. تیرونې د پاکستان د پاوز مشر د دغه زغروال جنگي ټانک پرانیسته وکړه چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړه. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موډ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکی ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخواني طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړه. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو استادان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هره ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده، څو ځله استادانو پیاده لیدلی. د د خونځي ټول استادانو خپلې پسنداز کړې پیسې راټولې کړي او نوموړي ته یې موټر پرې اخیستی. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګانې سپارل کېږي هغه په جامو کې نه ځایږي او نه یې باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اوومه ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله اوومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.